خدمت ساروان در خدمت شماست. با رادیو آزادی بمانید.
ډیر مننه کوروران فرشته جانې قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. اته بجې شوې د آزادی رادیو د دې سات په خبرونه کې به واوري. په دې خبري مجله کې به واوري: طالبان وای د نوی حکومت د جوړولو لپاره هڅې روانې دي.
په هیواد کې د روانو مسایلو موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي.
په غزنی کې خلک له واټونو څخه د خندونو په لری کېدو خوشی شي.
اوس خلک ډیر په اسانۍ سره کولای شي تل یو سړک نه بل سړک ته واوړي.
خو په پلازمینه کابل کې بیا
ډېرې جدي ستونزې رامنځته شوي دي چې خلک ورسره مخ دي. هر بانک چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته.
د کونړ ځینې اوسیدونکي وایي طالبان په دولتي موټرو نه رحمیږي.
په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کومه پرزه خراب شي او ما غزه باندې ټیله کې وسی وی غاړه ته خطا کی.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو راوبولم د دې ساعت خبرونو ته. امریکا په کابل کې خپل اتباعو ته ویلي چې بې لارښوونې هوای ډګر ته لاړ نشي. د بې پولي خبریالانو ټولنې له امریکا وغوښتل هغه افغان خبریالان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. او پاکستان وایي نه یوازې له طالبانو بلکې نور افغان خواوو سره هم تماس لري. د خبرونو تفصیل: سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یکشنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼې کې ویل شوي چې بایدن به له افغانستانه د امریکایانو او نورو د ایستلو په اړه وژغیږي. ولسمشر بایدن به د امریکا د ملي امنیت له ډلې سره له کتنې وروسته وینا وکړي. ویل شوي چې بایدن به د خپل هیواد د ملي امنیت له ډلې سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه او امنیتي او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداري ورکړی چې لارښوونې پرته دي د کابل نړیوال هوای ډګر ته نسي. په دغه خبرداري کې چې سفارت پرون شنبه خپور کړی، د هوای ډګر په خوله کې د احتمالي ګواښونو یادونه شوې ده. د امریکا سفارت خپل اتباعو ته دغه راز خبرداري په داسې وخت کې ورکوي چې زیات شمېر افغانان چې ډېرې له هیواد د وتلو اسناد هم لري، د هغو ازغن سیمونو او امنیتي موانیو بلې غاړې ته راټول شوي چې پر هوایي ډګر راتاو شوي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون شنبه وویل چې شایي امریکا او متحدانې ونه شي کړای د اګست تر یو دېرشمې پورې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړي په زرګونو افغانان وپاسي. د بوریل په وینا اروپایي ټولنې امریکایي چارواکو ته شکایت کړی چې په کابل هوایي ډګر کې سخت امنیتي تدابیر د دې سبب شوي چې د هغو افغانانو چې له اروپایانو سره کار کړی د ایستلو پروسه له ځنډ سره مخامخ شي. د بې پولي خبریالانو ټولنې له امریکا وغوښتل هغه افغان خبریالان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي. د دې ټولنې مشر کریستیف ډیلیور په یو بیان کې وویل د سیشکاري چې د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې یوازې د خپلو اتباعو او پخوانیو کارکوونکو ایستلو ته ډېره اندېښنه لري چې د په وینا دې کار د نورو کسانو چې ژوند یې په خطر کې دی او د ایستلو مستحق دی د ایستلو پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. د وویل په لسګونو کسانو ورڅخه له افغانستانه د سمدستي ایستلو غوښتنه کړې چې ستونزه د ویزو یا په الوتنو کې د سیټونو نه ده، بلکې ستونزه دا ده چې دوی تر الوتکو پورې ځان نشي رسولی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د افغانستان د وضعیت په اړه هغه مهال چې طالبان د پرمختګ په حال کې وو د دوی ارزونه دا وه چې په کابل کې حکومت سخت مقاومت کولای شي خو داسې ونه شول او حکومت ډېر ژر ړنګ او پوز دړي وړي شو. مرکل پرون شنبه په برلین کې د خپل دیموکرات مسیحي ګوند په یو غونډه کې وویل:
هغه څه چې اوس مهم دي دا دي چې د خلکو که هغه د جرمني یا زموږ د نورو د ناټو غړیو هیوادونو اتباع دي یا هم هغوی چې له موږ سره یې همکاري کړې ژوند وژغورل سي.
مرکل دا هم ویل دوی غوښتل چې په افغانستان کې ډیر خلک آزاد شه او په خپل ځان بسیا ژوند ولري. په تیره بیا نجونې چې په دې تیرو شلو کلونو کې ښوونځیو ته تللي خو داسې ونه شول. مرکل وویل اوس ورته پکار ده چې پر دې خبرې وکړي چې له دې وروسته څه باید وشي، کوم کارونه کولی شي او کوم نه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په افغانستان کې وروستیو پیښو ته په پام د ډلیز امنیت تړون د غړیو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی. پوتین پرون شنبه په مسکو کې د قزاقستان له ولسمشر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل:
طبعا په اوس وخت کې امنیت تر ټولو مهمه موضوع ده. په تېره بیا هغو پیښو ته په پام چې په افغانستان کې پیښیږي، هیله منو چې د سیشن بی پورس چې د ډله ییز امنیت د سازمان د تړون په آنلاین غونډه کې راټولیږي هغه کارونه سرته ورسوو چې د سپتمبر په نیمایي کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې پلان شوي دي.
کرملین دغه راز په یوه بیان کې وویل چې ولسمشر پوتین له خپل ترک ساری رجب طیب اردوغان سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد یې د یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان غوښتونکی دی. قریشي پرون شنبه په اسلام آباد کې الجزیرې تلویزیون ته وویل چې خبره دانه ده چې پاکستان یوازې له طالبانو سره اړیکې پالي، بلکې دا هیواد له ټولو افغان مشرانو سره په تماس کې دی او غواړي روغه جوړه وشي. ښاغلی قریشي زیاته کړه نه غواړي بیا د نیویې میلسیزې تیروتنې تکرار شي، بلکې غواړي چې په افغانستان کې امن او ثبات ټینګ شي، چې دا د ده په وینا د پاکستان په ګټه هم دی. او یوې افغان میرمنې چې د امریکا په پوځي الوتکه کې د کابل له هوایي ډګر ایستل شوې وه جرمني ته له رسېدو سره سم ماشوم وزېږاوه. د امریکا پوځ نن یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي ښځې ته هغه مهال د هوا د ټیټ فشار له کبله تکلیف پیدا شو چې د الوتکې ارتفاع ډېره، یعنی تر 8540 متره لوړه وه، خو کله چې الوتکه د جرمني په رامسټین اډه کې کښېناسته ماشوم دنیا ته راغی. ماشوم او مور یې نږدې روغتون ته یوړل شول او د دواړو روغتیایي وضعیت ښه دی. زموږ اخله آزادي رادیو اوري 8 بجې او و دقیقې شوې. زه عصمت څاروان یم. د خبرونه د میر احمد صاحب په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. طالبان وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبري روان دي او هڅه کوي چې وی سمې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. په عین وخت کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د اروپایي کمیسون مشر پر طالبانو ژغ کړی چې خپلې ژمنې دي چې وایي په نوي حکومت کې به د ښځو او اقلیتونو حقونه خوندي وي په عمل کې ثابت کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبانو د کابل نیولو یوه اونۍ وروسته د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅه تیزی کړي، پر دې ډلې د یوه پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونه هم مخ په زیاتېدو دي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لان وایي اروپایي ټولنه په اوس وخت کې نه طالبانو سره په سیاسي خبرو کې ښکېله ده او نه هم دا ډله په رسمیت پیژني، خو د طالبانو کړه وړه له نږدې څاري. فوندرلان د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د هسپانیا له صدر اعظم سره پرون شنبه په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل موږ د طالبانو له لوري اورو چې وایي د یو داسې حکومت پر جوړولو کار کوي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې وي. موږ له دوی اورو چې وایي ښځې به په ټولنه کې خپل ځای ولري او د اسلامي اصولو په رڼا کې به د زده کړې او کار کولو حق ولري، خو طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. نوموړي له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د 1 میلیارد یورو مرسته هم په دې هېواد کې د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو پورې وتړله.
یو میلیارد یورو مرسته چې اروپایي ټولنې د راتلونکو 5 کلونو لپاره له افغانستان سره پراختیايي چارو ته ځانګړې کړې له سختو شرطونو سره تړلې. د بشري حقونو درناوی، له اقلیتونو سره ښه چلند او د نورو تر څنګ د ښځو او نجونو د بشري حقونو درناوی.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبرې روانې دي او دوی هڅه کوي چې یوې ښې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به ژر اعلان شي خو دقیقه نیته یې ونه ښوده.
سیاسی مسائل د دې سبب شوی چې نوی حکومت تر اوسه اعلان نشي، خو موږ جدي هڅه کوو چې هغه کارونه چې په مخ کې مو دي حل شي او موږ دې ته ورسیږو چې حکومت او یو ښه سیاسي حل لاره اعلان کړو.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړولو د هڅو په ترڅ کې پرون د دې ډلې د مرستیاله او د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسېد. طالبان وایي چې ملا برادر به په کابل کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه سلا مشورې وکړي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز آژانس ته ویلي چې نوی نظام به د لویدیځې ډیموکراسۍ په څیر یو نظام نه وي، خو د ټولنې د ټولو اړخونو حقونه به پکې خوندي وي. پر طالبانو د منلو وړ یو حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې تېره ورځ د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړ چې که هر حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ګډون د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنو ته شا کړي، نو د دې خطر شته چې په نړیواله سطح منزوي شي.
لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې وه، د طالبانو سیاسي مشر ملا برادر په کابل کې دی. ویل کېږي چې دی به چې د یو اته کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په د نوي حکومت د جوړولو په اړه له بېلابېلو خواوو سره خبرې وکړي. په دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم له تیرو څو ورځو را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیده کاته او خبرې روانې دي، خو یو شمیر طالب چارواکي وایي د روان وضعیت په اړه د جدي خبرو لپاره د طالبانو د تحریک مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر له خپل اته کسیز پلاوي سره کابل ته رسیدلی. د طالب بیان ذبیح الله مجاهد یو سیکرټر مولوي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې ملا عبدالغنی برادر به دغلته د روان نو حالاتو په اړه جدي خبري وکړي.
محترم لا برادر افغان د خپل ملګرو سره کابل ته رسیدلی دی او په هیواد کې د روانو مسایلو موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي، ترڅو د خبرو او ډیالوګ له لارې څخه د هیواد مسله یک طرفه سي او یو همشمول سیستم نه لسته سي.
طالبان وایي د دوی مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر کابل کې د نوي حکومت په جوړېدو په خبرو بوخت دی. افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله له تیرو څو ورځو راهیسې په غونډو بوختي او غواړي یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. کابل ته د ملا عبدالغنی برادر پراتک سره ښکاري چې سیاسي خبرې به ګړندې شي. له بلې خوا د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزی د پنجشیر له مشرانو سره هم کتلې دي. عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کې د پنجشیر قومي مشرانو، علماو او قوماندانانو سره د ناستې اکسونه خبرې کړي او لیکلي چې دا د نظرونو د تبادلې لپاره جوړه شوې غونډه وه. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ هم په کابل کې لیده کاته شوې دي. دا د کابل تر نیول کېدو وروسته د طالبانو د لوړپوړو مشرانو لومړنۍ ډله ده چې کابل ته رسیږي. طالب چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې محمد اشرف غنی متحده عرب اماراتو ته پناه یوړه، وروسته بیا د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان وکړ چې د قانون له مخې د جمهور ریاست سرپرستی په غاړه اخلي. بلخوا د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مقاومت د پیلېدو خبر ورکړی. احمد مسعود په یو مقاله کې چې واشنگټن پوسټ خبره کړې، ویلي پر افغانستان به د طالبانو تسلط د دې لامل شي چې دا هېواد د ترهګرو او اسلام پالو په اصلي پټنځای بدل شي او یو ځلې بیا به په افغانستان کې د نړۍ پر ډیموکراسي د بریدونو طرحه جوړه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
اته بجې او 14 دقیقې شوې. امریکا او نور هیوادونه چې هڅه کوي په کابل کې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د دې شهر له هوایي ډګر خپل اتباع او افغان همکاران وباسي، په کابل هوایي ډګر کې له ډیرو ګډوډیو سره مخامخ دي. دغه هیوادونه هڅه کوي چې د دې پروسې د ګړندې کولو لپاره د سیمې له نږدې هیوادونو د ترانزیت په توګه کار واخلي. په عین وخت کې د اروپایي کمیسیون مشر پر نړیوالې ټولنې شخ کړی چې هغو افغانانو ته خپله غېږه پرانیزي چې له خطر سره مخامخ دي.
په داسې حال کې چې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره د دې ښار په نړیوال هوایي ډګر کې تر اوسه ګډوډي روانه ده او په زرګونو کسان هڅه کوي چې له دې هېواده ووځي. د اروپایي کمیسیون مشرې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان پناه غوښتونکو ته دې خپله غېږه خلاصه کړي. اورزولا فون در لان پرون شنبه د هسپانیا د پلازمینه مادرید په یوه څنډه کې له افغانستانه د ایستل شوو کسانو له یوه مرکز څخه د کتنې په مهال خبرلان ته وویل چې د هغو کسانو چې زیان یې لیدلی ځای پر ځای کول ډېر مهم دي. دغه ټولې پیښې چې زموږ له سره تیریږي د افغانستان لپاره یوه غمیزه او د نړیوالې ټولنې لپاره یوه ستره ماته ده. تر ټولو مهمه دا چې په کابل کې له رامنځته شوي بحران سره سره موږ د اروپایي ټولنې او د غړو هیوادونو په توګه مو د مرستو زیاتوالي ته چمتووالی ښودلی. موږ باید مرسته وکړو او دا زموږ اخلاقي مسؤلیت دی. له افغانستانه د ایستل شوو کسانو لپاره ځانګړی شوی دغه مرکز د 800 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري. میرمن فون در لان وویل د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی او د راتلونکې اونۍ په سرمشیزه کې به هم د افغانستان پر روان بحران خبري وشي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فیلیپو ګراندي ویلي د دې ډېر احتمال شته چې په لومړي سر کې د افغانستان ګاونډیان پاکستان، ایران او تر یوه حده هم تاجکستان د افغان پناه غوښتونکو د ورماتېدو شاهدان واوسي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې په افغانستان کې د وروستیو چټکو بدلونونو په نتیجه کې به څومره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي، خو د روسیې تاس خبري آژانس پرون شنبې د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې ازبکستان شاوخوا 400 افغان پناه غوښتونکي په خپله خاوره کې منلی دي. هغه هیواد چې تېره اونۍ د طالبانو لخوا د مزار شریف د نیولو په مهال د عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم په ګډون د هغوی ډېرو ملاتړو وسلوالو او حکومتي ځواکونو هغه هیواد ته پناه وړې وه. پر ازبکستان سربیره تاجکستان هم یو شمېر افغانانو ته چې پر شمالي ولایتونو د طالبانو د ولکې د ټینګېدو په مهال پر پوله اوښتې او خاورې ته داخل شوي پناه ورکړې ده. د تاجکستان یو جګپوري چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه دی څرګند شوی د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ویلي چې د ترک ځواکونو 4 الوتکې چې د هغه هیواد یو زیات شمېر ځواکونه یې لیږدول، د پلازمېنې دوشنبې په 200 کیلومتره کې په یوه هوایي اډه کې ښکته شوي دي. دغه چارواکي ویلي چې دغه ځواکونه د ترانزیت په حال کې دي او ډېر به پاتې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ ویلي وو چې تاجکستان او ازبکستان د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د ترانزیت په توګه یې هغه هیواد ته له افغانستانه د امریکایانو او نورو افرادو له لیږدولو سره موافقه کړې ده. بحرین ویلي چې ډېر ژر به خپل هوایي ډګرونه د هغو الوتنو پر مخ پرانیزي چې افغان پناه غوښتونکي لیږدوي. متحده عربي اماراتو هم ورته اعلان کړی دی. امریکا تر اوسه له افغانستانه ډېر کسان قطر ته لیږدولي چې په تاسیساتو کې نور د موقت اوسېدو ځایونه ډک شوي دي. بریتانیا، ډنمارک، جرمني، ایتالیا، قزاقستان او کویت هغه هیوادونه دي چې له افغانستان نه د خلکو د ایستلو لپاره د ترانزیت امکانات برابر کړي دي.
طالبانو په غزنی ښار کې له سړکونو او واټونو څخه هغه خندونه لري کړي چې دولتي چارواکو د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د دولتي او نظامی ودانیو شاوخوا ایجاد کړي وو. د غزنی ښار اوسیدونکو وایي خوشاله دي چې دا لارې خلاصې شوي او تګ راتګ آسانه شوی دی. نور حل په دې راپور کې
د غزنی ښار له شهیدانو څلور لارې نیولې تر الجهاد جمعه ته پورې دوه طرفه سړک څه باندې یوه لسیزه وړاندې دولتي چارواکو د وسلوالو طالبانو له بریدونو څخه د ځان ساتنې په موخه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې وتاړه. دا سړک د ځینو نورو دولتي ادارو تر څنګ د ولایت مقام او آرامسرای تر منځ غځېدلی دی. نه یوازې پر دغه سړک دولتي چارواکو موانع کېښودلې وې، بلکې په غزنی ښار کې ډېری داسې لویې لارې عوام سړکونه دي چې د خلکو پر مخ له کلونو تړلي وو. خو غزنی ته د طالبانو له راتګ سره ټولې دغې تړلې لارې د خلکو پر مخ خلاصې شوي او موانع پورته کړل شوي دي. د غزنی ښار اوسیدونکي خوشاله دي چې د دوی پر وړاندې دغه لارې خلاصې شوي او تګ راتګ یې اسانه شوی دی. دوی وایي د دغو لارو له خلاصېدو سره دوی اسوده شوي او په ډېر اسانه سره کولی شي چې پر ټولو سړکونو له یو ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړي. د غزنی اوسیدونکي وایي تر دې وړاندې د دوی لپاره سخته وه چې په ښار کې به په اوږدو لارو خپل منزل ته رسېدل.
یو دلباری حمیدی یم. د دوی پر اتک سره په ښار کې کوم موانی په کوم جادو کې ښودل شوي هغه لرې کړل شوې. اوس خلک ډېر په اسانۍ سره کولای شي له یوې جادې نه بل جادې ته، له یو سړک نه بل سړک ته واوړي. دا یو ډېر ښه سهولت د خلکو لپاره سو. خلک اوس په ازادانه سره تګ راتګ کوي.
قربان علي هم د غزنی ښار یو تن اوسېدونکی دی. دی وایي خوښ دی چې د دوی په وړاندې د ښار موانع ټولې شوې دي.
هغه موانع چې د حکومت لخوا په سرګونو کې ښودل شوی و، ولایت په مخ کې، قومانداني امنیه په مخ کې، د طالبانو له لورې دغه نیول شوی دی او بل ځای انتقال کړی ده. اوس ښار پاک سوتره او صفا شوی ده. ټول خلک راضي دي. تګ راتګ خلک راغلي دي په بازارونو کې.
کله چې هم د زمري میاشتې په 28 نیټه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار ونیوی، نو په دغه ځای کې د ولایت مقام امنیه قومانداني، د ملي امنیت ریاست او تر نورو دولتي او نظامی ځایونو راګرځېدلې ټولې موانع لرې کړې چې له هغه وروسته خلکو د هغوی دغه کار وستایه.
د طالبانو د واکمنۍ له یوې اونۍ وروسته اوس هم په کابل ښار کې ژوند عادي شوی نه دی. د تېرې اونۍ د یکشنبې له ورځې بانکونه، دولتي ادارې او خصوصي مؤسسې تړل شوي او د لومړنیو خوراکي توکو بیې هم د پام وړ زیاتې شوي دي. که څه هم طالبانو له دولتي کارکوونکو کار ته د بیرته راتګ غوښتنه کړې، خو دولتي کارکوونکي لا هم حالت د دې چارې جوګه نه بولي. په دې باب هم راپور لرو.
د کابل ښار اوسېدونکي رخلا وایي د بانکونو تړل کېدو د ژوند لومړنیو توکو بیې لوړې کړې او د ژوند ورته له ستونزو سره مخ کړی دی. هغه وایي ټولې پیسې په بانک کې بندې پاتې دي او په سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د نظام له سقوط سره سم یو ډېرې جدي ستونزې رامنځته شوې دي چې خلک ورسره مخ دي. د هغې له ډلې یو هم د بانکونو تړل کېدل دي. یو په بانکونو کې د پیسو نشتون دی. هر بانک ته چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته. ای ټی ایم ته چې مراجعه کوي پیسې نشته. بانکونه ټول تړلی دي. ای ټی ایم ماشینونه کار نه کوي او دغسې یو مشخصه مرجع هم نشته چې سړی لاړ شي ورته مراجعه وکړي چې زمونږ د پیسو ستونزه ده یا پیسې مو په بانک کې دي اوس ورته ضرورت لرو.
د طالبانو لخوا د کابل سقوط د دې ولایت د خلکو عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د روحلا ترڅنګ د کابل ډېر شمېر اوسېدونکي له ورته ستونزو سره مخ دي. بادام احمدزی د دې خربل اوسېدونکی دی. هغه وایي ټول دولتي ادارات تړل شوي، بانکونه بند او د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي دي.
په شکل تیرې یوې اونۍ یا لس ورځو څخه په کابل کې وضعیت ډېر ګډوډ حالت کې ده. تر ډېره پورې خلک له بې نظمۍ نه شکایت کوي. تر څنګ یې په کاري ساحو کې مشکلات دي د خلکو لپاره. دوکانونه یې هم دا څو ورځې بند دي. دلته خو افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې یو کمزوری هېواد دی، نشي کولای چې خلک یې په ځان بسیا ژوند ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په ورځني ډول په سلګونو کسان د بانکونو مخې ته ولاړ وي. خدا معلومه نه ده چې دغه بانکونه به کله پرانستل کیږي. د دې ستونزې د حل لپاره د عزیزي بانک او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مرکزي بانک او د صرافیانو ټولنه د دې ستونزې د هواري لپاره له طالبانو سره په خبرو بوخت دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو د وی اعلامیې په خپرولو سره له ټولو دولتي کارکوونکو غوښتي تر څو خپلو دندو ته حاضر شي. خو اوس به ولیدل شي چې طالبان د حکومت دغه ولاړ عربه څه ډول بیرته په څرخېدو راولي.
د ازادي راډیو ژوندوی خبرونه ته پر دې شمې روزنګ وخلای سي 00420221205001. زموږ د سټوډیو بل شمېره ده 00420221205002.
د کونړ اوسیدونکو وایي طالبان پر دولتي وسایلو او موټرو پام نه کوي. د دوی په خبره هر ځای چې یادو وسایلو کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي یا پکې تیل ختم شي هملته پرېشتي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو ویل کوم ورځ چې وسلوالو طالبان ته د ولایت ولسوالۍ واګې سپارل شوي پوځي موټرې په سمتوګه نه کاروي. د دوی په خبره کلی چې په موټر کې تیل خلاص شي یا موټر کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي په هماغه ځای کې د بې څښتنه مال په څیر پرېږدي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو عرفان الله
کوم ملي شتمنۍ چې دا هغه کټانګونه دي
هغه کرنجر موټری دی، هغه کار رقم وسایل دی، د افغانستان د ولس ته خو دغه ملي شتمنی ډېره په بې رحمانه ډول باندې استعمالیږي، چې په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کومه پورځای خراب شي په ما غځی باندې ټیله کې وسی وی غاړه ته خطا کی. دغه یو هیواد بل هیواد غمرستې وی چې راغلی وی افغانستان ته، او د افغانستان ملي شتمنی تنه جوړک شو.
خلک له طالب چارواکو غواړي چې خپل وروندو کسانو ته توصیه وکړي څو دولتي موټر یا وسایل په سمه توګه وکاروي او له هغوی پوره ساتنه وکړي. دوی له طالبانو دا هم غواړي چې کومي نظامی موټرې د سرکونو پر غاړو خرابې ولاړې دي باید نظامی مرکزونو ته انتقال کړي. سبحان الله وای
مشران نه مغتنه ده چې زر تر زر څومره زر چې کېدې شي دغه کار مخنیوي وکړي تر څو دغه بیت المال چې د افغانانو ملي شتمنی ده سالم او روغه پاتې شي.
دوی ویر لري چې دغه نظامی وسایل هم دا ویایي مو کلونو په څیر په کباړ بدل نشي او پاکستان ته انتقال نشي. په کونړ کې طالب چارواکي به وایي چې دوی خپلو اړوندو کسانو ته امر کړی چې له دولتي وسایلو څخه په ناسمه توګه ګټه وانخلي او کومې موټرې چې د تیلو د نشتوالي او یا هم د نورو تخنیکي عوارضو له امله د سرکونو پر غاړو یا لارو کې ولاړې دي باید هغه ټولې بیرته خپلو مرکزونو ته انتقال کړي. د کونړ والي ویان مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې په لارو کې هیمبیانې دي، دغه شان رینجرې دي، پاتې شوي دي یا اوړېدلې دي، نو دا د ملت سرمایه ده، دا زمونږ شتمني ده. په دغه په باره کې والي صاحب جدي امر کړی دی چې دغه مشکل حل کړي.
د کونړ اوسېدونکي په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو لارو او په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر عمومي سړک یو شمېر ورانې شوې موټرې ولاړې دي چې هر یوې میلیونونه افغانۍ ارزښت لري.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې په نوم بحث لرو، هیله ده چې دا پروګرام هم واورئ.
چرته دې د کام د زړه درمان، چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان، چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان، چرته دې ترتدے دا کام دزڑ درمان، چرتدے سرچتر نظار کی حغزوان، چرتدے او سرچتر نظار کی حغزوان، چرتدے جنازو کے قتل عام شوکنا، ظلم د جماعت پر درو با مشوکنا، جبر مپ دین دنیا د قام شوکنا، تاسو در اختیار وی لوتوان، چرته دې تاسو کې پختو، چرته ایمان، چرته دې چرته دې کام د زړه درمان، چرته دې سرچتر نظار کی حغزوان، چرته دې او سرچتر نظار کی حغزوان، چرته دې د تاریخ نخې ورکه کړې کنا، تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا، هر خوا ته کرکې 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 کړې کنا، راولې پیرو خان او بچا خان، چرته دې تاسو کې پختو، چرته ایمان، چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان، چرته دې سر چتر نظار کی حغزوان چرته ده او سر چتر نظار کی حغزوان چرته ده
زموږ خبرونه د انټرنیټ لاندې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پاڼې پته ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. اته بجې